درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د ایستلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې څلور میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر څلورمې پورې له دغه هېواده ووځي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایې د ادارې له لوري ورکړل شوي اسناد نور اعتبار نه لري او اوس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوې چې له ټاکل شوې نیټې مخکې له ایران نه ووځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلي چې د عیسائی اسناد لرونکو کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واز شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو تنو څخه یو تن په ښارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر ښارونه په افغانستان کې ښاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې ښارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار اداري ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورځ په ورستوي کلونو کې په دې هدف منزل کیږي چې د پښتو ژبې پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د میلیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د چهار شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهار شنبې د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړه وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهار شنبې په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې وویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغرده هغه ته ویلي چې په اوسني وسیط کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې وویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته وویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهار شنبې په ورځ وویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د درنو دوستانو ستړي مشه اجملان دی مو د ازادۍ په چپو کې نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې د چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څېړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللي دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غاوس چانباس او افغان سیاسي شونونکي او په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جانباس صاحب دواړو ته خراغلاست وایم. خغلی جانباس، تاسو د یو ډیپلومات په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوي؟ څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوي چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن خان، تاسو ته ډېر محترم استاد مرتا اورېدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو څه تر اوسه لا اقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پېژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیگان دي، هغه هم کوچني هیوادونه دي، که مختبر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. د غربی نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وڅښي او کوم پاتې دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. زما په نظر چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بچي مخته ځي. خو
خغله جنباز، که څه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کلامنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حکومت سره اگر چې پرون هم شي په جمهوریت کې، د زما همکاران چې په چین کې کار کوي یا د چین په استقامت کې کار کوي، موږ باندې شو نظر تبادله کوي. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کنه عمدتا سیاسي استخباراتي امنیتي و. اوس هم چین په څه شي لګیار؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخنیکي چې تخنیکي ځینو کاریو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه نه خپله د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا داسې هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کوي. البته دا وایي چې چین وایي چې د عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم هلته چې کومه کنې اړیکې اړیکې په ځیم همدغسې د اوسپنې مثلا د استقرار په عجیبه کې په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کرنې چین نه لري. بیا هم تکراروم حاله آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد الفی ګروپونه اشخاص دنیا په طالبانو کې ترقشن پاتریسی تطمیعیسی ده بل خواه ده همده ها حلقه چه یه تعداد با نفوذ همدی هر کم امنیتی گواخون شده یه زالت محسوس کردیم محسوسا ده آقا ده ایغوران و ده خوانا و ده زین نور و ده تره و لخواه حلقه و سازمانو لخواه هر دفن در چلند به چین اساسی چلنده چه اطمی او ترتیب اگر کم خطر شده که تحجید شده گواخ شده که مخده اگر دفتی دفتی در اساسی ده نو چلنده نه یاد راکنون که لیر راکنون که دفاره دی او در هم سیاسی
دیر منه نه اتمر سب لتاسو نه کم دا پختنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب له خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کومه داسې لویه سوداګریزه راکړه ورکړه یا لویه پانګونه نه کوي چې په همدې ورځو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کوم بل تړونې دستي کړي او عملاً چارې پیل شوي. یعنی عملاً داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملي توګه د کومې اقتصادي ګټې په لټه کې وي په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاده کړه، د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یوه ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولی شي؟
مننه هم صاحب، تاسو جناب جنباز صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه نیکېلې. لکه چې وویل شو زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري، هم اقتصادي اهداف لري، هم امنیتي اهداف لري. اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل، افغانستان دغسې یو هیواد تللی چې د چین دپاره فرصت او زمینې د مداخلې، البته مداخله په دې معنا نه دی چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا که، مداخله دا مانا چې د امریکا ځای ناستې دوی به توسی روسیا او چین. او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته، او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد، د مس عینک قرارداد، همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي، ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي، زیرمې طبیعي ډېر دي. او چین هغسې یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتي اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباز صاحب وویل، دلته د غورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده، او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي، آرامه کي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبانو سره نږدې کار وکړي، او طالبان نه همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملا دوی په افغانستان کې موجود دي، د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شو څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دا اندېښنی دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبر هم ده چې چین اوس خو د یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې محصول د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار کوي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران تر منځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
اتمر صاحب کوم دلته زه یوه پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره هم په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه دا د مس عینک خود دستي نور دی یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره، عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کما عملی پانګونه په منطقه کې نخکاری په سیمه کې لویا، نو فکر کوم چې ډیر اوږدمهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړیکو کې ساتي.
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نظره دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنی مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په هغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه یو معبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په هغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو. ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړل. چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانې په کار دي، پروسس په کار دی، ډېر قوي زیرساختونه هغه ته په کار دي. قوي ترانسپورت ترانزيت لارې غته پکار دي چې اوس وخت کې د کوم لارې چې موږ لرو دغه د ترانزيت لپاره دغه د تصفیه لپاره آماده نه دی باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي د بلې خوانه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی او داسې فکر کوي چې دوی نه چې لکه چې
مننه اتمر صاحب بیرته تاسو راستنی گو زب ورشم جانباز صاحب ته جانباز صاحب تاسو دی اتمر صاحب په خبرو هم کومه تفسیر لري لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایي ډګر چې موږ وسپري خود اوس د چین په واک دی که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغېز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته چین په دغه وروستیو یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده پوځي یا نظامي ګټې څومره دي که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم د اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی آغلی آم. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمرس خبرو سره بالکل فرق نظر لرم او افزود نه لرم نیس خبرې زما خبرې زمات نظر باګرام زه د سره فکر کوم ښاغلی آن چې ترامپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي زه فکر کوم چې دا تبدیر دی دننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامنځته شو رسېږي چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار فق نه شو او دا یو بې حیثیتي ځانته کوي ورته ترتیب او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته بیا راشي باګرام ته هلته دې خپله اګه رامستي اګر چې یعنې په سیاست کې خو ناممکنات نشته خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم د پاره دې چې اده خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هم بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو څه دي لکه روسیه لکه چین خو یو ښه امکان لري ښاغلی آنس فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر بینیدیکت دغه الکساندر بینیدیکتوف د روسیې د امنیت شورا معاون د د امنیت شورا د منشي مال د سویګوي مال یې یو جالب خبره وکړه چې پس دغه لیکتر لږه څلورو کلونو یو نوی ابتکار دی هغه دا چې او البته امریکایانو ځواب نه دی هغه دا چې دوی وویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیمې خبرې وکړو امریکایانو سره دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لیکتر لږه د ابتکار کړ دی یو نوښت سیاسي نوښت کړ دی چې د دې په منځ کې نورې څه کسې کېدای شي اوسېږي دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې ښکاري چې دغه موضوع هم یعنې د افغانستان او د منطقې د منځني اسباب مسایل هم لږ و ډېر په یو د عمومي اجندا د یو جز په توګه مطرحېږي او دا تصادفي نه ده ښه بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې پرتنه بریده مخکې کولی شي چې لاړ شي خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون د ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د لوی کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او خورا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور دلته عادي جوړې نه کړي او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات یې کم شي دا چې دا رقابتونه به تر کومه بریده صدر کې مختصي دا هم جلا بست خو یعنې که اوس چې هغه بطن د ستاسو د سوال ته راځي چې چین تر کومه بریده مخ کولی شي مخ ته لاړ شي په کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي ښاغلی آن په دوه برخو په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک لیدل کېږي خو نشته نه ویږي ارتقار دی محتاط دی ښایسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي طبعا چې هغه نظامي ښکېلتیا هم مستثنا به ونه کړي یا نو داسې وشي چې دسی گروپونه په شمول د غوران او په شمول د ترکستان شرقي او د نور افاد د غدایش تر دې بریده ګواښ چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلاً داسې احتمالات د نورو احتمالاتو یعنې موردونه دي
جانبان صاحب لنډ یو جواب راکړي په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه اوسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا داسې ښکاري چې له نړۍ نه او دغسې له ډېرو لرې لرو اړیکو نه ځان راټولوي تر ډېره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ورو اوسې په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه دا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر و چې هر شی و خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د ادارې وروستي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت یې ګڼي او ورو ورو تنې پخې وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېرې سیالۍ ته تشویقوي زه یو بار دا وایم چې
مستحلیل دی اوسنۍ اداره او کدا اداره استمرار پیدا کوي مثلا که جی ڈی وینس راځي وروسته د ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مختزی منطقی مسائل کے شہادہ مستقیم انداری منافع ہوتا یا خطر موجود کی او یا ہم التدازی مستقیم منافع کے لیسی اوس کو دہا پاسی چھے محصول کرانو سمت داری رامستہ چھلے گا دہا سی حالات میں بھی نظر کل کل یعنی تاجبم کاؤں مگر سیسی دوستان ہوتا پخانی مدران ہوتا تاغو باور کی کیا سرم چھے امریکا با بیا پر یو ترکیب مستقیل کی گی لکی گی اوس لکتر لگی ان بیام وائن لکتر یو استثناء قیدہ ہم چھے لکتر لگی دہا اداری دکھنلاری پر بنیاد زفر کرنے کاؤں چھے ہاں ایسی اقدامات بھی گوشی لگا چھے کو خواہ کے اس آگا کہ دیموکراتانو کہ ریپبلکانانو مہم انا دا ختمہ شدر امریکا آگا و آخر بلو اس کو بل ترکیب ری داخلی گی کرا داخلی گی پر قوات و کنٹرول زور برا داخلی گی خو اندیتا علاقہ نہ لگی دیو پی گی چھے دوی پلاس پوس نور دیر اب ضرور دی دنہ پکور کے دیر مسائل سارا کیل دی آو اندیتا دنیای خلو حریفانو تا رقیبانو تا لکہ روسیا لکه ایران و کنور پس اوینه چه دی بلکل نوری کنلاری را منستکلی دی پرها و اساسات دی مختزی دغا ترام کستاسو پیادو سیگی حتی دا جمهوریت پو وقتی وار پو وار ویلو چه دا افغانستان مسائل دی روسیا و چین و حتی دی ایران رو نواست دوی دی مو دیگر است اما دا پدی منانگه چه اغا زینه دوی منافع چه دی اغا با دوی دی نظر لری ساتی چه کم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب د یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې فیل دي او زه تمه نه داده د مونږ سیاسيونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا امپارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي نه دنیا ډېر تغیر کړی دی دینامیک د دغه توسعه او د دې تغیر هغه څه نه دی لکه چې پخوا و دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډېره پورې د ملایانو حکومت دی پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي له چین سره د اړیکو نږدې کول له روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه وو متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي
ترتی اوسا خو تاسې کوم شای زنی وینم خو پر صورت طالبان په یو سیاسی بمبست کې دی دوی نړۍ سره یا فرصت دوی ته مساحت نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري گرچه د بایدن تر حکومت پورې دوی د امریکا سره روابط ډیر ښه امریکا با پیسی ورکول دی دوی دفتر پا قطر که امریکایی چارواک سرا دغا فرصتنا دوی تا مساعده و چی دوی ده خبریو که امریکایی استخباراتی چارواک و افغانستان تا مخفیانه سفرونه دلدل دخو مقامات سر و دوی کتل لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارزا و چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بلې خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورد پالیسي و، یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نه نیوو دوی به تاسو سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې هر چا پسې د دوی کوره پسې د کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسو ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویلې چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، یعنی تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پېژندل کېږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځانو نه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادی فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونه وځي، د طالب د بدنۍ نه دوی ونه وځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانه وړي، خلکو سره د بحث دپاره کینني. زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې. بله
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنېږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانباز صاحب ته، په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري؟ ضروری خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی، مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي، مشروعیت او حکومتولي کې ورسره همکاري کولی شي. او بله خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی آن چې چین تر دې بریده او تر دې اندازې مخته لاړ شي د افغانستان په قضایاو کې، لږ تر لږه په اوسني دینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت باندې حکومت سره تر دې بریده مخته لاړ شي، بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسی نه کوي. چین لوبه کوي، اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی، راتلونکي جلسې ته طالبان دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مخته نه ځي، هغه رسمیات نه وري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویلې، هغه دا ده چې تخمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تخفیفو تخمې دي. دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، خبر ختم نہیں دی پاکستان او د چین او د طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم رسیدگی آگے کو یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغې تتمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیټیک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبت الله وایي چې نور بنو بل دنیا سے جہاد چکی گیا بزما فرمان اسی کی اور ہے سو حق نہیں لگی. اور معلوم ہے کہ ہدف پاکستان، معلوم ہے کہ ہدف چکی کی ہے، اور دا ہر حالت پہلے ہم سے اس نے حاکمیت اوری بے لوئی کر پیچ پر ذکر چھے طالبان انہیں دیگے امکان نہ لری چکی پی دخپل بدنی نہ لری کی طالبانو انشاب نور سم مجھے ترتیب چین کبھی
وختل خغله جان بازو بخی چې خبرم کته کوم، ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې، خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته، وکنه د یو ګټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب تدبیر شوي. په لومړیو کې تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړ. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلی، پاکستان نه ډېر لوی قرضدار لري او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راداخل شي، یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مل کې پیسه په دغه لویه لوبه کې، خو هغې لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه. د ټي ټي پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، که هغه سیاسي بحران دی، که هغه اتنیکي بحران دی، که هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی نور، دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو دی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ خدای پاماني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل چرچیت مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، که هغه د اوبو هغه مسله ده، که د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوښ نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. خپل همکاران پخوانی هغې وایي چې داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه ونکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تیرو حده تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړ.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یخې اړیکې غواړو، چین سره یم غواړو، له پاکستان سره یم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. دې سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي، او په دې کې به د هند لورې څه یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پرمخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی، هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. مونږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې مونږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره مونږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره مونږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر ته ستارس کړو، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله ده. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې مونږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دې نه هم وارخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک. هغوی داسې ادعا کوي، البته دا ثابت نه دی، چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي را وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منې کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیځ ته؟
دسته ده افغانان چې دسته دوه خبرې دي. دیو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقه هیواد یو تعداد د توسعه په حالت کې دي، د شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هم نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دری و دری ده هند، دوی نور اهداف لري. په افغانستان کې تر څنګ دي چې اقتصادي اهداف تبن لري، خو امنیتي او نظامی وضعیت دوی ډیر پام ساتي او د دې اجنډا اساسي انتباقي اجنډا همداد یا په څنګه کې اصلا ایران هم اقتصادي چارو ته ضرورت کوي خو سمه ګزاري مستقیمه نه کوي عین ترتیب هندوستان په ترتیب چین چې په مخکې په فصل ډول خبرې شوې دوی ته په ټول دې د چون دوی خپل د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه دي چې په واسطه چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نشو کولای چې څوک ملامت سلامت کړي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یې هغه منافع دي د تامین منافع دي اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي دسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جناب صاحب د ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لن کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمنو سره مطرح ده نړۍ تاسو هم یاد کړه خغلی جناب هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن موږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وی او بخی هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وی ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي پوهېږم چې ځواب به وګورې خو کلن ځواب راکړي
ګورې ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي ایدیالوژیک حکومتونه تر اخره ناکامیږي نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنې خبرې وکړي دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو نه خوشحالی هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نهوي هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامینې کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه ارامۍ تر پښو لاندې کیږئ او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به کې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کښېنو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړې پر مخ لاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منلاو په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او د دونکو ټلیفونونه موانه خستلای شول ترې معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله مو ملشه